په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. د اکشن بیا ورځ ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 6 پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیه میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په 10 کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او وی ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یو اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سر مشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځنی ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د اسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای سوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به د اکتوبر پر 8 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبی افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان در آزادی در کور لوری لشاغل بینیت سرای واپنده تنظیم کرده چی بکی تردیر شو دیر خبریالان دیا
مزدکرو زینی به برخی پاتی سیوی نجونی وایی چی اندیشنی ختمی سیوی نیدی
زهین را نرم چی زمینگا مکتبونه بتا زمین پا مخلاصی یا دولا مزدکرو تمانگا بتا لارا پیدا کنو
پکنده هر کی داب جوشو کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو
ولوار جلی پر وسولی جلی چ پر وسولی بیا په دوبی کې د غرز خوفو او ګرمي و نو ډیر انګور ورسته کړل دی په جلی والا غچ ورجول بیا د ورسته سول ګرانګور
افغانستان کې د کولرا وبا پیښې زیات شوی د هموري چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنور وجلبه د دې ډلې د زوال سبب نسی د خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبري وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست 15 وروسته کاناډا ته کډوال سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړي. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنت سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو ورو ډیر مشکلات پړه چې طالبان خزت پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشره سره ډېر ډوته وویل چې دوی په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړی.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خپل تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډېر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکون کې په افغانستان کې د نن او په جلاوطن وطنی کې لري تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لز دا کړو به برخې سویو یو شمېر افغان جنو او د شوزو د حقونو د خوندیتوب دینو بنسټونو یو ور بیا په افغانستان کې د شوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وشوده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره پر مخ د شوونځیو دروازې پرانستل سي. بلخوا د شنبههای ارغوانی پونم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د شوونځیو بندیدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د خوانځیو لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو به برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بسته شو.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمانځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې ښوونځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو له زده کړو به برخې شوي ورته هیله لري، هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړو څخه به برخې شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوې دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2020 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انجونو د خوانځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د خوانځیو تړل یوازې د انجونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه انجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یو کورنۍ مسله ده او اداوی کړی چې د ټولو خوځو نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوال ټولنې ته هم د منلو نه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغي چې نس ناستی او کانګ یې لومړنی نشه دي وروستي ارقام خبره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خبرولو سره ویلي که څام په ټوله کې د پیښو شمیر کم شوی خو له دغې ناروغي د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستې له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله 70 تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اګه پرمختګ وګڼي نو د مړینې سبب هم کېدای شي. باید وایم چې په دې ناروغي لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کېدای شي.
فال وکایلان خانمان واقعین را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د سیمي په اړه د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وجل به د دې ډلې د زوال سبب نسی بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطینی روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ په منځنی ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیشه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه ترهګر ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شو. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14 د چهارشنبه په ورځ په غزه کې سینور وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بل ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لورته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور لمخي د دې تلفاتو لړډلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزی سیمه کې د زوایده په شار کې وشل شوې دي، او 11 تنه چې د وی کورنۍ غړي وو په دیرال بلحه کې د مغازي د کډوالو په کم کې وشل شوې دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غزېدلې ده. هلته لبنانی چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال د دوو تنو د وشل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي، او له پروسه شکل را پدې خوا چې اسرائیل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي، په دې ښار باندې ډزې نوې شوې. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګره شمیري، او اروپایي ټولنې نظامي څانګه په تور لس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمېر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په 28 په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولیس ځواکونه یې ورواستول. د منځنی ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د ام بي سي رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس اژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي، او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو بریټ کون کې ډاله پسې اخیسته ده.
د منځنی ختیځ د ورستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وجل کېدو سره مقاومت نمري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پرون په واشنگتن ډی سی کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وجلو وروسته دا زمينه برابر شوی چې په منځنی ختیځ کې اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړي توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیري چلن ځوريږي. د دې نظر پښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه تر سره شوی تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینې افغانان چې په دې ورستیو کې جرمنی ته تللی وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونه کې اوسېږي.
په برلین کې مشته د ادغام او کډوالۍ شورا یو نظر پوښتنه کوي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغه شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ نو وخت تاریخ پر کړې په کې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تابع سربېره دغه هیواد کې پات کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په انلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1899 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکول لارې تر سره شوی ده. په نظر پوښتنه کې 90 سلنه کډونوال نارینه او 9 سلنه ښځې دي، او د دغو ځوابونکو لړلې 18 سلنه یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللی دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25 سلنه یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې، او وسلنه هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوی دي. د دغه نظر پوښتنې لمخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا تر سره شوی، هغه تعبیس یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالی وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي هغه کسان چې مالی وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له تیرو درېو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نمونه خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیر سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هر برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې شاید شل کاله مخکې د ترمیم سوی بیا وروسته له هغه نه نوی ترمیم سوی زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي، په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خراب ده، کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړې دي، موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه، موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي او ورته ویلیم دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویل دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبدا مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسیږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي. لبدا مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګرځي چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې مېشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړای وو او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمڅه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
زما د سده کې زما په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورون کې د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک د غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او رز رازی وای پور تشبل او رز رازی وای تو کلی ټول کړه وهر ټکول کوي وای دل تسم پریک دا چې څکیک دی رازی وای والی موږ وخت نه دادا چې بازار د نن نه دی موږ ته مناسب ځای برابر کړی.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډېری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دی په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی، خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهیږي چې دوی به څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان طالبان حکومت د خروالی ویان نعمت الله بارکزی وپوخت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.